السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوري په کابل کې څلور بجې سوي اوس هم وخت را رسیدلې چې زملالي بشیر د نړۍ او افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړم. لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سعودي له والي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل، او د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یروان کې پیل شوه. بشپړه خبرونه. د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ د قدر وړ دي. پال راین دا خبرې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ارګ کې د لیدو پر مهال وکړې. په دې غونډه کې چې د چهارشنبې په ماښام جوړه سوه، د دوه اړخیزو همکاریو پر پراخولو، له تروریزم سره مبارزه، سیمه ییز مسایل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز، د امنیتي او دفاعي سکتور د اصلاحاتو، د ولسي جرګې انتخاباتو ته د چمتووالي او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې پر موضوعاتو خبرې وسوې. پاول راین له افغانستان سره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دغې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړه لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولی سي نور جزئیات نه دي ورکړی. خو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړه لوري موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ایز خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دی دا ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له قونسلګرۍ څخه ژوندی وتلی و. خاشقچی د سعودي د سلطنت منتقد و او د اکتوبر په دوهمه نیټه هغه مهال ورک سو چې د خپلې ترکۍ کوزدې سره د واده لپاره د اسنادو په خاطر په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. ترکي چارواکو ویلي دوی باور لري خاشقچی په قونسلګرۍ کې دننه وژل سوی. سعودي عربستان دا ادعاوې بې بنسټه بولي او ټینګار کوي چې دا خبریال د قونسلګرۍ له ودانۍ خوندي ووت. د سعودي عربستان کنسلګری ویلي چې هغه ورځ چې خاشقچی ورک سو مخفي کمرو کار نه کاوه. ترکی رسنیو د اردوغان له قوله لیکلي آیا دا امکان لري چې په کنسلګری کې د کمرو سیستم کار ونه کړي، په سفارت کې کار ونه کړي، موږ پر داسې پیښو چپ نه سو پاته کېدای. د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په لسمه نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ده له سعودي چارواکو سره د ده په وینا د دغه بد وضعیت په اړه خبرې کړي دي. ترکی رسنیو راپور ورکړی چې د اکتوبر په دوهمه نیټه په دوو جټ الوتکو کې د هدفي وژنو یوه سعودي ډله استانبول ته رسېدلې وه. دولتي تلویزیون هغه ویډیو خپره کړې چې خاشقچی د سعودي کنسلګرۍ ته ننوځي. نورې ویډیوګانې د سعودي الوتکې او ایجنټان ښکاروي چې استانبول ته رسېږي. د روسیې یو لوړ پوړ څېړونکی چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې په ډزو وژل سوې ده. د تحقیقاتي کمیټې د مسکو څانګې روسیې رسنیو ته ویلي چې ډګرواله یوګینیا ششکینا پرون په مسکو ته په نږدې ښار کې د خپل اپارتمان مخې ته پر غاړه په ډزو وویشتل سوه. د تحقیقاتي کمیټې رئیس اولګا واردی ویلي میرمن شینشکا تهدید سوی و او څو میاشتې مخکې موټر ته اور ورته سوی و. د روسیې تحقیقاتي کمیټې په اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیټې رئیس الکساندر راستریکین د میرمن ششکینیا د وژلو تحقیقات شخصا په خپل لاس کې اخیستي دي. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پیل سوه. د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او کاناډا د صدر اعظم جسټین ترودو په ګډون د فرانکوفون نړیوال سازمان په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو سلګونو مشران او استازي ګډون کوي. د فرانکوفون سازمان 1940 کال مخکې رامنځته سو او د نړۍ د 1500 هیوادونو د 240 میلیونه فرانسوي ژبو چې اکثریت یې په افریقایي هیوادونو کې دي استازیتوب کوي. ارمنستان په 2004 کال کې له دې سازمان سره یو ځای سو. 15,000 ارمنیان په فرانسه کې ژوند کوي او د پام وړ نفوس یې په بلجیم، سویس، کاناډا او ځینو نورو فرانسوي ژبو هیوادونو کې ژوند کوي. او د روسیا او امریکا دوه کسیز عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه ځکې ته راستنه سوه چې د فضایي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته سوه. ټاکل سوې وه دوی نړیوال فضایي تمځای ته ولاړ سي. دا راپور د امریکا د فضایي ادارې ناسا تلویزیون ورکړی. روسي رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي چې تر ستونزې وروسته دواړه ستورمزلې ژوندي دي. پلټونکي ټیمونه د قزاقستان د بایکنور مرکز شاوخوا ګمارل سوي چیرته چې تمه ده د دواړو ستورمزلو بیړۍ راکښته سي. د خبرونو پای.
دوستانو، له ملالۍ بشیر نه مننه کوو چې همې خپرونه پیل کړه او همې خبرونه در واورول. په پاتې خپرونه کې زه اجملن در سره یم. په دې خپرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. د پاول ریان د سفر جزئیات به در سره شریک کو. دا به مو اوري چې د افغانستان اجرایی رئیس په شانګهای سازمان کې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ خبرې وکړي. نوموړی تاجکستان ته تللی څو د شانګهای د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه به مو په یو بل رپورټ کې له دې خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایې اچونې په ورځ به هیچ چا ته اجازه ورنکړي چې له خپل اړوند محل څخه په بل محل کې رایې ورکړي. په یو بل رپورټ کې به دا باوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوالې اجماع ترڅنګ په کور دننه د سیاسي څیرو او احزابو ملاتړ هم مهم بولي. پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې د سعودي عربستان هم شامل شي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې څیړو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې د یونیسف له ادارې سره په شریکه جوړوي هم په دې یو ساعت کې خبریږي. دوستانو، تاسو موږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:09 اورېدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دوستانو، د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. په لومړی ریپورت کې اورئ چې د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس کابل ته د خپل سفر پترس کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر نور چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړي. د جمهور ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې د سولې په پروسې او د ترهګرۍ سره د مبارزې پر مسلو خبرې شوې دي. اجمل تورمان له کابل نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس رئیس افغان ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د پرمختګونو ستاینه وکړه او ویل چې امریکا به په بیلابیلو برخو کې له دغه هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پاول راین د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. نوموړی وی دواړو خواوو د نورو مسایلو ترڅنګ له ترهګرۍ سره په مبارزه د سولې د هڅو او د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه خبرې کړې دي. دوی وی دواړو خواوو د دواړو خیزو همکاریو په پراختیا له تروریزم سره د مبارزې سیمه ایزو مسایلو د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په مثبتو تاثیراتو په دفاعي او امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو د ولسي جرګې د انتخاباتو له چمتووالي او د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې په پروسې خبرې وکړي.
وصول تحت رهبری و مالکیت افغان ها بحث و تبادل نظر کرده.
دی وی چه ولسمشر غنی خاغلی رایان سره په کتنه کې په تیرو کلونو کې په بیلا بیل برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لا همکاری او مننه وکړه. د امریکا د کانګرس رئیس پاول رایان د چهارشنبه په ورځ تر غرمې وروسته کابل ته راغی چې د یو شمیر افغان پوځي چارواکو سره هم کتلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د ارګ لخوا خبره شوې راغلی چې ښاغلي رایان د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو قربانۍ ستایلي او په ملکي او پوځي برخو کې د حکومت اصلاحي پروګرامونه مهم بللي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی سید صفی الله هاشمی وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف د امریکا یو لړ اقداماتو ته اړتیا ده. دی وی اړتیا ده پر پاکستان چې د ترهګرو رالیږونکي د فشار زیات شي، په امنیتي برخو کې د امریکا پر ژمنو تجدید نظر وشي، او د سولې او ثبات او د خبرو میسا د طالبانو د کینولو په برخه کې هم باید مثبت ګامونه پورته شي. د امریکا د کانګرس رئیس په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې امنیتي وضعیت په دغه هیواد کې د اندېښنې وړ ښودل کیږي، او ورسره ټاکل شوی چې په څو راتلونکو ورځو کې د ولسي جرګې انتخابات هم تر سره شي.
و موردل چې د امریکا د استازو د مجلس رئیس پاول راین د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی او هلته له افغان چارواکو سره کتلي. دوستانو تاسو موږ کله ساده راډیو نوري د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله بیا د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د پنځشنبه په ورځ تاجکستان ته تللی. چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله به د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د حکومتونو پر ملاتړ د دې حکومتونو له چارواکو سره خبرې وکړي. په تاجکستان کې د شانګهای د سازمان 19 غونډه ده. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د ملي یووالي د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د پنځشنبه په ورځ د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 19 ناسته کې د ګډون په نیت تاجکستان ته ولاړ. اجرایی ریاست وای ښاغلی عبدالله به د ترهګرۍ پر وړاندې پر ګډې مبارزې د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په برخه کې د سیمې د هیوادونو پر ملاتړ، د مخدره موادو پر وړاندې پر مبارزې، د همکاریو او همغږیو په پراخېدو، د لویو سیمه ییزو پروګرامونو په پلي کولو او د سوداګریزو راکړو ورکړو په زیاتېدو خبرې وکړې. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید بنسم د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دغه ناستې نه د افغانستان د غوښتنو په اړه وویل:
ما انتظار داریم که دولت ملت افغانستان در
موږ تمه لرو چې دغه سازمان غړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د افغان حکومت او ملت ملاتړ وکړي. ترستانو ټول ګټې له خطر سره مخ کړي دي، او اوس یې وخت را رسیدلې چې ملاتړ زیات شي او موږ د ترستي ډلو د نابودۍ شاهدان ووسو.
په دغه سفر کې له ښاغلي عبدالله سره د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. په پام کې ده چې په دغه ناسته کې د سیمې د نورو هیوادونو پر چارواکو سربیره د روسیې او چین صدراعظمان چې هیوادونه د افغانستان په قضیو کې دخیل دي هم ګډون وکړي. اجرایی ریاست د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی عبدالله به د دغې ناستې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره له یادو روسي او چینی چارواکو سره هم وویني. د شانګهای سازمان د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا د سو اړخیزو امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او نور همکاریو په هدف جوړ شوی دی. افغانستان، بلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې د سارونکو نقش لري. افغانستان په دغه سازمان کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره په 2015 میلادي کال کې خپل وړاندیز ورکړی دی. هند او پاکستان په 2018 میلادي کال کې د دغه سازمان غړي شوي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي که څه هم د شانګهای سازمان مهم ګڼي، خو وایي د دغه سازمان دایمي غړو ترې ډېره ګټه اخیستې، خو افغانستان ته تر اوسه کومه څرګنده ګټه نه ده رسېدلې. د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دغه سازمان ډیره ګټه د یاد سازمان دایمي غړیو ته رسیږي. افغانستان تر اوسه پورې د هیواد د وضعیت د ښه کولو په هدف د ګټې شاهد نه و.
ښاغلی سمی ټینګار کوي چې افغانستان باید د دغه سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ډېرې هڅې وکړي، او تر څنګ باید په نړیوالو سازمانونو کې خپل استقلالیت هم خوندي وساتي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM 7.5 په صافه او واضحه توګه اورېدل کېږي. اوس هم د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د سولې د ټینګښت لپاره د نړیوال اجماع تر څنګ په کور دننه د سیاسي زیرو او احزاب ملاتړ هم مهم دی. د دې شورا ویان د پنځشنبه په ورځ د سولې د عالي شورا او د یو شمېر افغان سیاسي څیرو د وروستۍ ناستې په اړه ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم دغه سیاسي څیرو یو شمېر انتقادونه او پیشنهادونه مطرح کړل، خو د سولې له پروسې په ټولو قوت سره ملاتړ وکړه. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیلمند چې د سولې له پروسې د سیاسي احزاب او څیرو ملاتړ په دغه پروسه کې مثبت تمام شي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې د سولې له پروسې د ټولنې د بیلابیلو اقشار ملاتړ او یادې پروسې په برخه کې د سیاسي څیرو او احزاب حل ځلې هم کولای شي چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسوي.
سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره به له چکه مونږ اجماع لرو د پمنځ د افغانانو، خو د سیاسي څیرو سره سم چې هغوی هم ملاتړ کړی ده د سولې د پروسې او د سولې د ضرورت په افغانستان کې، مونږ ډېر امیدوار یو تر څو د مونږ د سولې د پروسې نتایج بېله د شکه ډېر مثبت انشاءالله به وي د افغانستان د راتلونکي لپاره.
د افغانستان د سولې علي شورا د چهارشنبه په ورځ د هیواد له لسګونو سیاسي څیرو او د یو شمېر ګوندونو له مشرانو سره غونډه وکړه او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دوی نظرونه وغوښتل. په دغه غونډه کې یو شمېر سیاسي څیرو د سولې له بهیر نه په ملاتړ سره وویل چې لا هم د سولې لپاره یو جامع طرحه نه ده جوړه شوې او د چمتو کولو اړتیا لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روانونه د افغانستان د سولې په اړه له افغان او پاکستاني چارواکو سره ملاقاتونه درلودل. له دې وړاندې ویل شوی و چې خاغلی خلیلزاد به د افغانستان د سولې په اړه د متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وایي چې د سولې علي شورا د بیلابیلو اړخونو نظرونو ته د نه پاملرنې له کبله تر اوسه کومه لاسته راوړنه نه لري. د په دغه هیواد کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د نړیوالو د ملاتړ ترڅنګ د بیلابیلو قشرونو په لازمو مشورو او وړاندیزونو ټینګار کوي.
د سولې علي شورا تر اوسه د ټولو اقشارو نظرونه له ځان سره نه لري او کار یې هم داسې کاري چې نتیجه یې نه ده ورکړې. موږ هیله من یو چې د سولې علي شورا په خپل کاري بهیر کې ځینې بدلونونه راولي او د خلکو له استازو، ګوندونو او بیلابیلو اقشارو سره پراخې خبرې اترې وکړي. که د ټولو قشرونو نظرونه واخیستل شي، له شک پرته موږ به بریالیتوب ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي، خو د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې اترې شوې دي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې با نفوذ او مطرح کسان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. د یادولو ده چې د زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو او د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنو ته په کتو د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره هیلي ډیرې شوې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې لسګونه زره افغان کروندګر د وشکالې له کبله اړ شوي چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او ستونزې یې لا زیاتې شي. د کورنیو بې ځایه شوو شمېر په زیاتېدو دی. افغان چارواکي او نړیوالې مرستندوی ادارې په دې زیات شمېر د خلکو بې ځایه کېدو اندېښمنې کړې. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان دروري.
ګڼ شمېر افغان کروندګر په افغانستان کې تر ټولو د بدې وچکالۍ له کبله له خپلو مینو نورو سیمو ته لېږدېدلي دي. احمد دهخان چې 40 کلن دی، له خپلې کورنۍ سره بې ځایه شوی او د هرات ښار په لمنه کې اړولې دي. دی وایي
وچکالی خونه و دا وچکالی ولا چې په ورځ کال هم وچکالی ولا شش کال به وچکالی پسې وای. یعنی د خدای شین دوکې ونه سو کښتونه موکړه کښتونه مو وچ کلاس ولا د خدای شی ونه سو بارا دنده خو جنگونو د جنگو حالاتونه ولا احمد
او کورنۍ د افغانستان په شمال ویدیس کې د 2.5 لک بې ځایه شویو په ډله کې دی چې د وچکالۍ له لاسه خپل اصلي سیمه پریښې ده. دوی اوس د چاک د اوبو له کموالي سره هم مخامخ دي. له بلې خوا پرله پسې او بې رحمانه جګړې د وچکالۍ ځپلیو کړاوونه لا زیات کړي دي. د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې د ملکي افغانانو مرشوبلې په بې ساري ډول زیات شوې دي. د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په راپور کې اعلان وشو چې د سږ کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې پورې 8500 تنه افغانانو ته مرشوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتو راپور وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمي حملو کې مرشوبلې اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان یې کاروي. یو بل بزګر نواخان چې په غورماچ ولسوالۍ کې کور کلي ته شا اړولې او هرات ته پناه وړې وایي:
او موږ د خوستري د ستر غړي صاحب جان خونو د ډیر وخت چې معنا په افغانستان کې جنگ دی، اما د خپل کوستو چې موږ کوله کمیلې وردو یې هم موږ ورور دی، کټالۍ هم موږ ورور دی، ما چې په شهیدان مونږ ورکول د دوه طرفه سن چې اېکات خبره سي په غومرینه و د خوښسري داسې کلو چې معنا د بچیانو د چجبندې و دا د روس ګرس مړ کېده بالا په دا خطر باندې مردو ایران
په تیر ژمي کې د ورشتونو کموالی سبب شو چې وچکالی راشي او کرنې ته چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر کړل کیږي سخت زیان وابړي. د هرات د کرنې او مالداری رئیس عبدالصبور رحماني وایي:
کمپیرینګ ټو 2017
د 2018 میلادي کال په پرتله په ځینو سیمو کې موږ اصل په سلو کې کرنیزې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره وایي نږدې 1.5 میلیون تنه فوري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې فیلیپ کروپ وایي: دا وچکالی د هغه هیواد د سخت ژوند لپاره یو بل ستونزه ګڼل کیږي چې اکثره وګړي په جنگ او اوس وچکالی کې اوسي. دا خلک د پایدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اکی اکلن مراد خان 15 کاله پخوا د وچکالی له کبله په بادغیس کې له خپلې سیمې بې ځایه شوی وو. سره لدی چې د فکر نه کاوه چې دومره ډیر وخت به له خپل کلی لري تیروي، اوس ویره لري چې شایي بیا هیڅ کله خپل اصلي مینې ته ستون نشي.
موږ د وچکالۍ لپاره راغلي یو چې وچکالۍ وو شایي نه وه وژه تېر شو، زه خپله دنیا مې خلاص ولاکه مې یو دایو په جیب کې درلود.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ اداره بهرنۍ مرستندوی ډلې او افغان چارواکي د بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم ژغون کوي توبا لانزر وایي: ژمی په راتلو ده او د نړیوالو مالی مرستو ته سخته اړتیا ده. توبا لانزر په نیویارک کې خبریالانو ته وویل: په افغانستان کې د جګړې او وچکالۍ له کبله څه باندې 5.5 میلیون تنه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د وویل که دوی له دغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په برابرولو کې برخه وانخلي، په افغانستان کې به د وروستیو کلونو په لړ کې شوي پرمختګونه له خاورو سره خاورې شي. یوازې وچکالۍ تر 2.2 میلیونه زیات افغانان زیانمن کړي دي. وچکالۍ بادغیس، هرات او د افغانستان نورې لویدیځې سیمې لا زیاتې ځپلې دي.
دوستانو تاسو مونږه غلا آزادې رادیو ناوړي وسم د انتخاباتو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایې چولو په ورځ به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د اړوند محل څخه پرته په بل محل کې رایې ورکړي. د دې کمیسون رسیال وایان زبی الله سعادت د پنځشنبه په ورځ آزادې رادیو ته ویل چې د شفافیت په خاطر اړینه ده چې د انتخاباتو پر محل د رایې چونکو له نوملړ یا لیست ګټه واخیستل شي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د بایومیټریک سیستم ترڅنګ به د انتخاباتو په ورځ د کمیسون لخوا پخوانی وړاندې شوی سیستم هم پر ځای وي. دغه کمیسون مرستیال وایي زبی سعادت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایې چونې په ورځ د رایې ورکونې بهیر د نوملړ لمخې ترسره کیږي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې له خپل اړوند محل پرته کوم چې نوملیکنې پکې کړې ده په بل محل کې رایې ورکړي.
هغه کسان چې دوی لیست په نوم په مغلس کې اوسېږي تذکره یې سټیکر ولري هغه بیا کولی شي بایومیټریک بارکوډ به ورته ویل کېږي، وروسته د هغه څخه دی کولی شي رایې ورکړي. که نوم یې په هغه د رایې کارکونکو پولیس کې وجود ونه لري او تذکره یې سټیکر ونه لري بیا دانش کولای شي خپل رای وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره نږدې 9 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې ده. که څه هم د سیاسي ګوندونو ادعا ده چې د رای ورکونکو په ساده نوملړ کې درغلي شوې ده، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې په دې برخه کې پوره شفافیت موجود دی. سیاسي ګوندونو غوښتنه درلوده چې باید انتخابات د بایومیټریک سیستم څخه په ګټه اخیستنې ترسره شي چې دا غوښتنه یې ومنل شوه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بایومیټریک سیستم د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې تر اعلان وروسته یو شمېر خلکو ته په دې اړه پوښتنه پیدا شوه چې آیا اوس دوی کولی شي له خپل اړوند محل پرته په بل محل کې رایه وکاروي که نه. تېره اونۍ د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو غوښتنه وکړه چې باید د بایومیټریک سیستم نه په ګټې اخیستنې له نوملړ پرته انتخابات ترسره شي. په ورته وخت کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم ټینګار کوي چې د رای ورکونکو د نوملړ جوړول د قانون غوښتنه ده او د قانون له مخې باید رای ورکونه د نوملړ په وسیله ترسره شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل:
زه پیګم چې دلته اوس ډیری خلکو ټیکر نه د اخیستې، نوملیکر نه کړې، مهاجرو بیت ملک ته راغلي، په وخت فرصت نه موسات شوی، ولیکن میسون له بده مرغه دلته محدود په لیست پرې ده. که لیست کې څوک نه وي هغه ته نشي کولی چې دا د حق رګي ورکړي، ولو چې هغه 3 کلن وي، ولو چې تذکره ولري، ولو چې هر څه ولري. دلته لیست د قانون مطابق اصل ده. بایومیټریک هغه شی ده چې فقط یو حکومتي وسیله راغل ده چې په قانون کې اصلا هغه ځای نه لري.
د یادولو وړ ده چې د ولسی جرګې راتلونکي انتخاباتو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولو ولایتونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د رسیدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به د روانې لمریزې میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ستن تاسو موږ غږ لازادي راډیو نه اوري او زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 اوریدلی شي. پاکستان او سعودي عربستان په دې سلا کړې ده چې وبخي پاکستان او امریکا په دې سلا کړې چې د افغانستان د سولې په هلو ځلو کې د سعودي عربستان هم شامل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې اقدام هرکلی کړی، خو په عین حال کې اندېښنه لري چې د سعودي او قطر اختلاف ممکن دا پروسه زیانمنه کړي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان دروري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په پروسه کې د سعودي عربستان ګډون په دې شرط ګټور بولي چې د سعودي او قطر اختلافات زیان ورونه لري. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون چهارشنبه په ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ولیدل. دواړو خو د امریکا او سعودي عربستان پر اړیکو او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د شهزاده سلمان او زلمی خلیلزاد په کتنه کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر هم حاضر و. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان رول مهم بولي او وایي چې له ډېرو کلونو راهیسې افغانستان په دې پروسه کې د سعودي عربستان د ګډون غوښتنه لرله.
د سعودي عربستان شاملېدل خو ښکاره خبره ده چې پخوا هم د کرزي په وخت کې دوی ته څوزله بلنه ورکړل شوې وه، او اوس هم حکومت او سولې شورا داسې کوششونه کړي دي که د سعودي عربستان دولت دې کې برخه اخلي نو دا د سولې لپاره ګټه لري. خو چې هلته د دایمو خبرو ته نه ومسل چې د دې او د قطر اختلاف د دې رئیس چې زمونږ د سولې پروسې ته جنجال پېښ کړي، کنه د سعودي خو داسې یو ملک دی چې
پاکستانی رسنیو نن ویلي چې د دغه هیواد له چارواکو سره د کتنې په مهال زلمی خلیلزاد وړاندیز وکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هم شامل کړل شي. پاکستانی رسنۍ وایي چې دواړو خواوو د سه شنبې په ورځ موافقه وکړه چې له سعودي عربستان څخه به وغواړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې مرسته وکړي. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې باور کیږي پر افغان طالبانو اغیز لري او د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. د چارو کتونکو وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له لوري د افغانستان لپاره د خاص استازي په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکنه شي چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې لا جدي کړې دي. سعودي عربستان ته سفر د افغانستان او پاکستان په شمول د سیمې 15 هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد د سفرونو دریم ټپال دی. د تر دې وړاندې په کابل کې له افغان چارواکو او په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره کتلی وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 څپه هم په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرې بیا نو چې هر چیرې نه وازدا چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي، بلکې تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، رپورټونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ وی پانه کې وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه پاته ده. اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په مخړې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سټکو ته له ملالۍ بشیر نه یو.
د امریکا د کانګرس استازو جرګې رئیس وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني د قدر وړ دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر سعودي عربستان ټینګار کړی چې ریاض دې د ادعا ثابتولو لپاره عکسونه خپاره کړي چې ګواکې ورک سوی خبریال جمال خاشقچی په استانبول کې د سعودي له کونسلګرۍ ژوندی وتلی و. د روسیې ولور پوری چیډونکې چې د اقتصادي جرایمو او اداري فساد قضیه پر مخ وړي د مسکو په سیمه کې پردازو وجل سوی ده. د فرانسوي ژبو هیوادونو د مشرانو غونډه نن د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پیل شوه او د روسیې او امریکا دوه کسیز عمله بیرته هغه مهال په بیړنۍ توګه مځکې ته راستنه سوه چې د فضايي بیړۍ په راکټ کې ستونزه رامنځته شوه.
اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ پریمیر لیګ سیالیو په دوام نن پنځمه 2 سیالۍ تر سره کیږي. لومړی هغه د کابل ځوانانو او کندهار نایټس لوبډلو ترمنځ پیل شوی، خو دویم لوبه بیا د شپې شاوخوا 9 بجې د بلخ او ننګرهار لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. د ګلبهار افغانستان شل ورځې غوره لیګ سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا پکتیا پینټرز بلخ لیجنډز ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د پروانو سیالیو کې د بلخ لوبډلې لومړۍ ماتې وه. له دې وړاندې بلخ دواړه لوبې ګټلې دي. په بیگانه سیالۍ کې د بلخ له لوبډلې سره د کرکټ د نړۍ مشهور لوبغاړی کرس ګیل هم لوبېده، خو هغه د خپل لوبډلې په ګټه ښه ونه ځلید. بلخوا په کابل کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په 5مه ورځ نن شاهین اسمایي د باسین څپې پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه هم د افغانستان په وخت ماښام 5:30 بجې پیلېږي. له دې وړاندې د تېرې شپې په سیالیو کې بیا سیمرغ البرز او د طوفان هری رود لوبډلې د یو بل پر وړاندې ولوبېدې، خو طوفان هری رود د لوبې په پای شېبو کې سیمرغ البرز لوبډلې ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا ګول په 6:00 دقیقه کې د رحمت الله خیر خالخوا وهل شو. د افغانستان د بدن د غړو د ښکلا ملي لوبډلې لاسي سیالیو څخه د سرو زرو، د یو، د سپین زرو، د څلورو او برونزو له دریو مډالونو سره 13 ورځ هیواد ته راستنه شوه. د غړو د ښکلا فدراسیون د معلوماتو له مخې دا سیالۍ د اکتوبر له 2 څخه پیل شوې وي او د همدې میاشتې په 10 نیټه پای ته ورسېدې. د غړو د ښکلا سیالۍ د هندوستان د پونه په ښار کې د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ ترسره شوې.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی سپورتي خبرونه مو واوریدل. یوسف خان زدران درته وړاندې کړل. مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کوو او کور کلی واوري د خبرونې وروسته ریپورت راخلو. په پاکستان کې د زندانیانو د دفاعي واداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي چې په دې هیواد کې له 2004 میلادي کال راهیسې 4500 مجرمین په اعدام محکوم شوي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د اعدام پر سزا د بندیز د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې وویل چې پاکستان، سعودي عربستان، عراق او ایران په وروستي یو کال کې د نړۍ 80% اعدامونه ترسره کړي. په پاکستان کې د اعدام سزا حکم څومره لویه ستونزه ده؟ فرشتي جلالزی په دې اړه له خبریال اسرار مومن سره مرکه کړي.
ستای چې کوم جسټس پروجیکټ په نامه باندې کوم یو غیر دولتي اداره ده سازمان په پاکستان کې دا غوی د شمیرو تر مخه چې په نړۍ کې هر اوم کس ته چې سزا د مرګ او رول کیږي هغه پاکستاني دی او هر اتم کس چې په دار زړول کیږي هغه هم پاکستاني دی د 2004 نواله تر اوسه پورې شاوخوا په پاکستان کې څه باندې 3000 کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوې دي
ولی په پاکستان کې اعدامونه دومره ډیر دي
کې د 2008 نواله تر د 2014 پورې چې کله د پیپلز پارټي حکومتونه هغه د مرګ په سزا باندې بندیز لګولې خو چې بیا په کله په 2014 کې د پېښور ارمی پبلک سکول باندې برید وشو نو د هغه اورسته بیا دغه بندیز پورته کړل شو او دغه راز په د شاو خادرو کلونو کې سباندې 3500 کسان په دار باندې په پاکستان کې سړول شوی او تاسو دا کوم خبره چوکړه چې هلته کې ولی دغه سزاګانې زیاتې دي نو تر هغه چې څونه زخپل معلومات لرمه یو غټه وجه ده هم د چې هلته کې په قانوني نیمګړتیا وې دي په قانون کې ډیر زیاتې نیمګړتیا وې دي لکه دا چې د یو عباس په نوم باندې یو تند هغه د رسنیو سره په دروستو کې خبري هم کړې دي هغه و چې زما پلار یو کس وجلیو بیا چې کم کس زما پلار وجلیو د هغه کورنۍ ماته ځان را ورسو نو ما او زما مور منګه هغه کس معاف کړو چې زمنګ پلار وجلو نو بیا منګه عدالت تلاړو چې بس زمنګ پلار دی منګه دغه قاتل معاف کو خو هغه جج راته ویل چې نه د کم د ترګری د مخنیوي چې کم قوانين دي نو د هغه لمخي منګ دغه تن یا دغه مبینه وجون کې نشي پر خو دي نو دا نیمګړتیا وی دي په قوانینو کې تلته
تا پاکستان کې د بشري حقوقو د کمیسون سره خبري کړې دي دوی ولی پر دې اعتراض نه کوي د دې مسلې په اړه کې آی څه وایي دوی نظر څه دی
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هغه وی چې منګه څو واري د پاکستان حکومت ته ویل دي چې دغه قوانینو کې چې کمی نیمګړتیا وی دي هغه لری کوي خو په دې اړه باندې لا هم هغه توجه نه دا ورکړي او تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې په پاکستان کې کم پوزي عدالتونه جوړ شوي دي د پېښور امي پبلک سکول تر پیخي اوروستا نو هغه داسې عدالتونه دي چې په هغه کې یو شمېر کسانو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي خو هغه نشي کولای هغه قوانين داسې دي چې هغه نشي کولای چې په نورو عدالتونو کې هغه چیلنج کړي او دا پوزي عدالتونه چې جوړېدل نو دې منځوري هم د پاکستان پارلمان ورکړه او دوی دلیل داو چې د پاکستان کم عام عدالتونه دي کم چې غیر پوزي عدالتونه دي هغه نشي کولای چې ترګرو ته سزا ورکړي ځکه چې الته کې بیا څوک گواهی ته نه حاضرېږي یا چې کم ججان وي هغه جن له خطر سره مخ کیږي خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم دا پوښتنه کوي دا پوښتنه پورته کوي چې تاسو پوزي عدالتونه جوړوي او بیا هغه کې خلکو ته سزاګانې ورکړل کیږي دغه سزاګانې په نور عدالتونو کې هم نه چیلنج کیږي نو ولی تاسو چې کم موجوده عدالتي نظام در پاکستان کم ولسی عدالتي نظام دی هغه تاسو ولی نه سموي
د پیپلز پارټي د حکومت خبره تا وکړه دوی اعدامونه برته برحاله کړل د اعدام د سزا عملي کول اوس خو عمران خان تحریک انصاف حکومت راغلی نو دوی دریځ د دغه مسلې په اړه کې څه دی
رسمي دریځ خو لا هم د پاکستان مخ ته پر دی اړه نه دی راغلی او په پاکستان کې دا ویل کیږي چې هلته کې ټول یا چې کوم کنټرول دی نو هغه د پوز سره دی د استابلیشمنت سره د استخباراتي ادارو سره دی نو که څه هم یو وارې د پوزي عدالتونو هغه موده پاتې ورسېده خو بیا هم داغي منځوري ورکړ شو چې دا به بیا د نور کلون د پر خپل کار ته دوام ورکوي او هغه وجه هم دا ده چې د پاکستان چې کوم موجوده حکومت د عمران خان په مشرۍ باندې نو په هغه خدا تورن لګول کیږي چې دغه استابلیشمنت راوستي دي نو چې استابلیشمنت یا پوز خپل باندې د خپل پوزي عدالتونو ته دوام ورکړی دي نو څنګه بیا ولسی حکومت وکړل شي چې هغه دغه عدالتونه ختم کړي یا په موجوده چې کوم عدالتي نظام لپاره کې کومه منګورتیا وي دغه لري کې
اسرالم مومن د مشل رادیو همکار وو چې په پاکستان کې د اعدامونو پر موضوع بحث کوو دوستانو زموږه کلاساتي رادیو نوري وسمونې زموږ پروګرامونو تراسو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړې پروګرام وړاندې کیږي ورپسې کور کله مه هېروي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمن دوستانو زده کړه د ټولو خلکو لپاره ضروری ده
خو بیا هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي چې ډیر شمېر نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې بیلابیل عوامل لري نن په همدې کله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار کوونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې په دې خبره ته وکړئ چې هغه کوم ارقام چې تاسو سره شته په کوم شمېر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
تر اوسه پورې مرکام چې راغونډ شوي دي د سراسر د افغانستان په سطح باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې دي هغه مکتب نه بیرون پاتې دي، یعنی هغوی د لاسرسی مکتب ته نه لري. هغوی کې 2 میلیونه نجونې داسې دي چې هغوی مکتب ته لاسرسی نه لري.
علت یې په څه کې ده چې په دې شمېر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
علتونه خو ډېر زیات دي، خو ډېر عمومي علتونه دغه دي چې مثلا موږ کلتور ارانه چې کوم لرو دغه د وجې نه، او امنیت یوه غټه ستونزه ده چې انجونې د مکتب نه پاتې دي، او د دې نه علاوه مکتبونه ډېر کم تعداد کې په ولایتونو خصوصا نشته دي. مکتبونه کموالی دی، معلمین موږ نه لرو، خصوصا خزینه معلمین موږ نه لرو، ډېر کم دي. مکتبونه چې کوم ولایتونو کې څه نه څه مکتبونه چې لرو هغوی په ښه کې نه دي. مثلا چاردیواري نه لري، سازګار محیط نشته دی ورته چې انجونې درس پکې ووایي. دغه هغه غټې غټې ستونزې دي چې کوم وجه نه انجونې د مکتب نه پاتې دي.
دا به څومره زیان ورسوي په خپل انجونو ته، کورنۍ ته، او بل اخره ټولنې ته چې په دومره ډېر شمېر انجونې موږ له لیک لوست نه لرې لرو؟
دا واضح خبره ده چې کله موږ انجونې د زده کړې نه پاتې شي، همدغه انجونې په راتلونکي وخت کې بیا یو نسل مخته وړي، نو د موږ راتلونکی قشر یا نسل بې سواده پاتې کیږي. دا یو غټ سبب هم دی شي چې انجونې کله مکتب نه پاتې شي او درس ونه وایي، اقتصاد نه پاتې کیږي. او ښځې باید ډېره مهمه ونډه ولري په خپل د ملک مختلف برخې دي چې باید ښځې هغه کې ډېره مهمه برخه ولري، او دوی کار وکړي د اقتصادي رشد لپاره د ملک د مختلف برخو کې. او کله چې انجونې ښځینه وي دوی چې کله درس نه پاتې شي نو دغه ټول سکتورونه همداسې پاتې کیږي. موږ ښه ډاکټرې په آینده کې نه لرو، همداسې ښه معلمین موږ ته نه پیدا کیږي. نو انجونې که زده کړې نه بې برخه پاتې شي نو دغه غټې غټې ستونزې دي چې موږ په راتلونکي کې مخامخ کېدلی شو.
یو خو په ځینو سیمو کې ناامني د هلته ښوونځي نشته، له بلې خوا ځینې کورنۍ هم نه غواړي چې په انجونو باندې تحصیل وکړي. تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې کورنۍ نه غواړي چې خپلې لورګانې ښوونځي ته پرېږدي؟
کله چې د انجونو زده کړو خبره راشي نو دا اخري تصمیم د والدین وي چې هغوی باید تصمیم واخلي چې زه آیا خپل اولاد، خپل لوڼې مې، خپل انجونې مې مکتب ته لیږم که نه. نو ځکه د دوی تصمیم ډېر زیات مهم دی. د دې لپاره خپله وزارت معارف هم د دې اهمیت باندې پوهېږي، او یونیسف هم وزارت معارف سره همغږۍ باندې مختلف پروګرامونه او برنامې مخته وړي، په خصوصا په ولایتونو کې چې موږ وکړای شو چې فامیلونه او ولس په دې باندې قانع کړو چې دوی انجونې مکتب ته ولېږي او پرېږدي چې دوی مکتبونو ته لاړ شي، او خصوصا خپل زده کړه چې دی هغه تر 12مه صنف پورې کم از کم مکمله کړي او دوام ورکړي.
تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړي دي؟ آیا له کورنیو سره ناست دي، هغو ته عامه پوهاوی ورکړی چې کله دوی خپلې لورګانې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ شي په راتلونکي کې به یې کومې ستونزې؟
یونیسف خپله اداري شوراګانې په مکتب کې، هر یو مکتب کې یوه اداري شورا هر یو مکتب لري، نو دوی سره موږ کار کړی دی، مختلف برنامه ورته جوړې کړې دي، مختلف ټریننګونه موږ په پلان کې لرو چې ساکلې موږ 1500 شوراګانې دا ټرین کو، تربیه کو، په دې ټولنیز خوځښت په بخش کې دوته موږ ټریننګ ورکو چې دوی وکړای شي چې هغه خدمتونه چې کوم د ټولنیز خوځښت لپاره ضروری دي هغه دوی وکاروي، تر څو چې د ولس او والدین په دې باندې قانع کړي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي. او دا فکر کوم چې ډېره غټه برنامه ده. موږ په 10 ولایتونو کې دغه برنامه صرف د ولس د همکارۍ ترلاسه کوونه لپاره مختوړو.
څومره تاسو دغه برنامه کامیابه وه؟
موږ برنامه اوس فعلا شروع شوې ده، خو نتایج اوس ځای خدي، ځکه چې کله چې په دې ټریننګونو کې شوراګان غړي خو سند معلمین او د کلی ملک او دوی چې کله غږیږي نو دوی ډېر ښه د یو برنامه فکر کوي. دوی هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید والدین سره، باید فامیلونو سره کار وکړي چې دوی خپل اولادونه مکتب ته ولېږي.
د ښوونې روزنې وزارت په دې برخه کې څه کړي؟ هغه دوی خلیدین خبر دي چې ډېر شمېر نجونې د سوا هواد لوی نعمت نه به برخې دي دغه پاکړه تاسو وایې
وزارت معرف سره ډیر په همهنګي او چوندغه شوراګانې امدغه چې دي کې دوی والدین خپل شاګردان او د کلی ملک او د ټول په دې شورا کې وي دا شوراګان اصل جوړ کړي وزارت معرف دي تعداد په دې شوراګان وزارت معرف یې خده د دې معلوماتي چې وزارت معرف د ولس ونده په دې انجونو د زده کړو لپاره ډیره مهمه ګڼي او د دې همکاري ډیره زیاته ده او دوی هم د شته ډیر زیاته اهمیت ورکوي چې باید والدین ته هغه اګای ورکړل شي نو ولس خلکو ته باید عامه په هوای برنامه ورته ونیول شي دوی همکاري ډیره زیاته ده په دې بخش کې
د انجونو زده کړو ته د زمینی دی برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکي پلانونه څه دي
یونیسف پلان لري چې مونږه تقریبا 1,000,000 ماشومان چې هغه کې 80% انجونې دي دوی ته د تعلیم یا د زده کړې مختلف منابع یا فراهم کو او یعنی 1,000,000 ماشومان باید درس زده کړې ته لاسرسی ولري چې هغه کې 80% انجونې دي په مختلفو طریقو باندې مثلا معلمین ورته استخدام اول یا مکتبونه ورته جوړول کتابونه ورته کتابچې ورته ورکول د دین علاوه مونږ لس ولایتونو کې و برنامه د پنوم د گیټ چې هغه د اغه خزینه معلمینو د پاره ده چې هغه د 12 سم نه فارغ وي دوی 12 سم نه فارغ وي او 2 کاله بیا ورته بورسیا ورکول کیږي چې دوی وکړه شي چې خپل زده کړې چې 12 سم په پرې تداوم ورکي او کله چې 12 سم نه دوی فارغ شونه دوی یو عالی لسانس غو لري یو سرټیفیکټ لري نو بیا کول شي چې خپل درس یا خپل تدریس چې کوم ده هغه ډیر په خټوګه مختبوزي نو دام کول شي چې کومه کوکې چې مونږه با کفایت زده کړې جوړې لپاره مساعد کو د دې نه علاوه یونیسف د وزارت معرف په همغږي چې خصوصا د جنو د زده کړې په بخش کې ده هغه هم جوړوي کله چې دا ست جوړ شي ډیر کومک به وکي چې انجونه مکتب ته لاسرسي پیدا کړي یو خاص برنامه به ورته تطبیق شي د اداري شوراګانو سره مونږه دا پلان لرو چې د هر مکتب شورا یا د هر مکتب سره چې کوم د دوی هغه ځکه والدین دي او اولیاء دي دوی سره مونږه کار وکړو چې دوی پریک د خپل انجونه چې هغه مکتب ته لاړ شي زده کړې ته دوام ورکړي
bale که چیرې دغه ټول ستونزې او راز حل سي انجونه ته د زمينه برابر سي چې خوندې ته لاړ شي او څه زده کا مونږ به سره قمی وټولنه ولرو
خدای دې وکي چې دا غوړه زر راشي او د مونږ افغانستان کې د سیوال انجونه د مکتب نه پاتې نشي نو دا به یو بهترین او مثالی ځکه چې کله چې مونږ خپل انجونه باسواده کړو د داسې وکي چې جامعه باسواده شوله او باسواده جامعه همیشه رشد او ترقی طرف ته ځي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیلې اقبال خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدې د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چارې
کور کلای
نن سبا یې چرالي مهمه مرسره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینې تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا داسې کسان ولیدلی چې اکثره وخت په موبایل کې مصروفي
دا ډیر مخبل لیدلی په مخ په کور کې مسته یو خور مړی د غرس کی ارز د خاط مصروفیت امر تلیفون کې ډیر مصروفي
د ټولنیزو آداب لړ حکومت ستونزې جوړوي
موبایلونه کفه ګټه لري نقصان لري په دوی خلک خپل مینس کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولای چې یو بل ته رسیدګي وکړي یو بل ته ورسیږي
او دا هل لارې څه دي
مونکي یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصيتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ دا کېدل شي زمونږ لپاره ډیر خوي
خو ګورونکو په اوسني عصر کې د انسانانو ژوند دومره له ټکنالوژي سره تړلی دی چې کله خو پرته له موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو ژوند ناممکن ښکاري موبایل یا ګرځنده هغه وسیله ده چې په دې وروستیو کې ډیر استفاده ترې کیږي سره له دې چې اسانتیا وی رامنځته کړې دي خو ځینې ستونزې هم لري چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې پرې غږیږو د خبرونه مریم توخی جوړ کړې ده او زه سهار ګل میرزا یې درته وړاندې کوم ملتیا مو وکړئ
خو ګوریدونکو په نورو هیوادونو کې چې یو څه نوی بازار تراشي خلک کوښښ کوي چې د نوموړي شي د استفادې په اړه ځان ښه پوکړي خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته هیڅ پام نه کیږي، لکه اوس مهال چې ځینې خلک له موبایل څخه سالمه استفاده نه کوي. اکثره په کورونو کې کله چې مور یا پلار د موبایل څخه ډیره استفاده کوي، د کور په نورو غړو باندې ډیر منفي اغیز پرې باسي، او همداراز ځینې وخت په ټولنیزو اړیکو هم بد اغیزه کوي. د کابل ولایت اوسیدونکي خوشي هغه ماشومه ده چې په کورنۍ کې پلار، مور، ترونه او د کور نور غړي له موبایل څخه ډیره استفاده کوي. دا چې د نوموړي په ذهن باندې څومره بد اغیزه کړې له خوشي څخه اورو.
شپې د خانه ورځ د خانه ډیر کار کوي، کله چې برقونه لاړ شي او د تلیفونونه چارج نه لري درس وایي، بیا تلیفونونه چې چارج لري بیا تلیفون اخلي، بیا فیسبوک کار کوي. زه خفه کیږم، بیا هغه وختونه زم د پلار تلیفون مې اخلم، گیم وهم، خور مې وهي، ورور مې وهي. زه دا وایم کاشکې مې پلان ناستو ما سره به خبرې کولې، لکه ویلي څنګه یې لورې ښه یې داسې. هغه هره ورځ په تلیفون کار کوي، مور مې چې دیګه هم کوي، په تلیفون کار کوي، هم تلیفون ته ګوري هم دیګه ته.
همداراز داسې کورنۍ هم شته چې د تلیفون څخه په کور کې مناسبه ګټه پورته کوي او ګرځنده موبایل صرف د ارتباط وسیله ګڼي. د کابل د مکرویانو سیدونکې نسیمه وایي چې داسې ډېرې کورنۍ لیدلې چې حتی د خوراک څخه په وخت کې هم ټول پام ټلیفون ته وي. دا چې دوی په کور کې له موبایل څخه څنګه کار اخلي له نوموړي یې اورو.
یاس خو ټولو کورونو کې ډېر زیات استفاده کیږي، خصوصاً بیا پیسه دار کورونو کې خو ډېر استعمالیږي. هر یو هم جګترین ماډل موبایلونه استفاده کوي او کور ته چلا شي ټول هر یو خپل موبایلو کې مصرف وي. خو داسې و چې پخوا موبایلونه نه وو، ټول دوستي او صمیمیت رفت آمد حتی په فامیلو کې ډېر زیات و، مګر اوس نشته. اوس دغه موبایلونه کفایت ګټه لري، نقص هم لري، په دوی چې خلک خپل منځ کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولای چې یو بل ته رسیدګي وکړي، یو بل ته ورسیږي. زما پلار اصلا دا نه غواړي څوک موبایل لاس کې واخلي، بیا دغه ده چې بیا ټول پیږي د پلار په خوی مه هیڅوک موبایل لاس کې نه په وخت مثلا تینه ګټه اخلي، اما بې وخت هیڅ وخت لاسوک نه اخلي.
اکثره خلک د ټکنالوژۍ د ابتکاراتو څخه ډیر خوشحاله دي او دا د پرمختګ نښانه بولي. له هغې جملې څخه د موبایل نه چې ډیر مشکلات یې حل کړي دي. د کابل ولایت اوسیدونکی نوید مومن وایي چې دا د موبایل څخه ډیره مفیده ګټه پورته کوي او اکثره وخت خپل ټول مشکلات د موبایل له لارې حل کوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
خبره دا ده چې اوس نن سبا څوک له ځان سره کتابونه پن پن نشي ګرځولی، او مطلب یو محصل ته هم چنان بس یو سافټ ډیټا شی وي، لیکچر وي یا بل شی وي، کولی شي موبایل کې وي وسره وي، که په سفر کې وي چر چیرته وي، لاغې نه خپل نوټ ویلی شي، ایمیل کولی شي، یو بل ته معلومات اخیستلی شي په کورنیو کې، یا مثلا ملګری انډیوالان یا فامیل کولی شي د یو د بل د حال احوال نه په ډیر لري فاصله کې د یو بل حال احوال نه ځان خبر کی. هم چنان د ملګرو ترمنځ د رابطې د ټینګولو لپاره ډیر یو ښه وسیله ده. پخوا به داسې و چې د یو خط یا د یو د جواب د لیک تر لیک لپاره به خلکو ډیر ډیر سفرونه کول، ډیر اوږده اوږده سفرونه به کول. خو دوی ولې دغه ټکنالوژي او دغه په موبایل طریقې سره اوس هغه ټول هغه سفرونه او هغه پیغامونه د سوې چې سو ثانی او سو دقیقو ته راغلي دي.
ځینې کورنۍ شته چې د موبایل څخه زیاته ګټه پورته کوي، کله خو داسې هم کیږي چې میلمانه ناست وي او د کور خلک په خپله مجازي دنیا کې مصروف وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي نیلوفر بیا وایي د دې پر ځای چې موبایل یا ټکنالوژیکي وسایل او اسانتیاوې راوستي وي، برعکس مشکلات یې جوړ کړي. چې دا د ټکنالوژیکي وسایلو یا موبایل ستونزه نه ده، دا د هغو کسانو ستونزه ده چې نه پوهیږي په کوم ځای او څنګه له موبایل څخه ګټه پورته کړي. نورې خبرې له نیلوفر څخه اورو.
د ورځې به دفترو کې وي، کله ماښام چې کور ته راځي نو هغوی به هېڅ د خپل ماشومان سره دا پوښتنه نه کوي چې تا نن ورځ څه وکړل، یو سلام، یو والیک نور کښېني خپل تلیفون راواخلي. او که ماشومان راځي هغوی نه پوښتنه کوي یا درس ورته را وړي چې دا څه شی ده او ما سره زده کړه وکړه، نو هغوی به ورته زه مور سره مور به د کور په کارو کې اخته وي، یا هم مور هم په تلیفون، وایبر، فیسبوک د شیانو کې مصروف وي. همدا یو لوی عمل دی چې دا ماشومان ښوونځي کې ښه نتیجه نه راوړي. زما په اند دا ښه کار نه ده. هر چا ځان ته وخت لري، صحیح ده، موږ باید د ټکنالوژي ټیکنالوژي استفاده وکړو، ولې په وخت کې په ضرورت په کې نه چې مشران هم ناست وي یا ماشومان وي یا میلمه راغلي او موږ تلیفون تل فامیلی ارتباطات ډیر کموي، بې توجهي، درناوی، بې ارزښتي او بل بیخ ګوشه ګیره کوي یو انسان.
خو ګوریدونکو، دا چې له ټلیفون څنګه باید ګټه پورته شي د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه هم لرو په ګډه یو ورو.
پلوشه زدران خوست ولایت یم او کابل کې اوسېږم. باید ټلیفون موږ مثبت استفاده وکړو، ځکه چې کله موږ کولای شو ټلیفون په خپل کارونو کې، مثلا که موږ محصل یاستو د درسو په خاطر تر استفاده وکړو تر خپل اندازې پورې.
نوم ریم الله وسودنګ د کابل د دی خویدات موبایل نه استفاده بعد سالم استفاده وسی، بعد ضرورت په وخت کې ونه استفاده وسی، بې ځای نو ګټ و نه غسرسی. نقص ډیر زیات دا وایم، قلب د بار ډیر زیات نقص لري او بل نو مصرف لري، نو د بې ځای مصرف لري، نو دا خاطر اقتصادي ضربه انسان ته ورسی. نو
دیمانو فیروزه خوجراوش موبایل نه سایه ای باید اگر سمته نه پورته کی چا او چانه پښتنه کی یاد چا والو اخلي سم استفاده تینه او چې ښه ګټه تینه پورته کی او خراب ګټه پورته کی هغه خلق ته بیا خانه ده.
درنور دین کو دا چولی په دې ورستی و کې خلق له موبایل ډیره ګټه پورته کوي او کومي ټولنیز ستونزې لري، لکه مور ویشونو څخه باید ګټه پورته شي ترڅو له موبایل سم استفاده وشي. د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی لارواپو استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
ډیره زیات مننه کوم استاد چې موږ ته وخت راکړه. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت خلک داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا موتاد یم یا مثلا مرض مې ګرځېدلی، آیا دغه د ټلیفونه ګټه پورته کول مرض ده که څنګه؟
نه، پر رواني لحاظ باندې ورته مرض نه شو ویلی، ولې افراطي عادتونو کې راځي. کیدای شي او ځینې روانپوهان داسې فکر وکړي چې دا به اختلال وي، هغوی به داسې باور ولري، ولې هر کله چې د ژوند نورې برخې ډېرې سختې متضرر کېږي، کیدای شي موږ ورته هم افراطي عادتونه ووایو، منفي عادتونه، او کیدای شي اختلال دا به منوتی یو ستونزه کولای شي مینس دروړي او جدي او پراخه ستونزه چې د ژوند په نورو برخو باندې اغیز درلودلی شي.
د دې څنګه چې ټیکنالوژي او ټلیفون ګټ لري او د ګټ نه به سترګې نشو پټولای، راځو په ستونزو چې ټولنه ته، کورنۍ ته، خپل شخص ته کوم ستونزې جوړوي.
د دوه کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا خزه او میړه دي، دوه تر منځ کولای شي اختلاف مینس دروړي، مشکل مینس دروړي. امدا ټلیفون مثلا پر رواني لحاظ باندې سړی کېدی شي دایمي نارامۍ ته ورسوي، ذهني وده په علمي برخه کې او په فکری برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کی. فقط ارتباطات ته پام وکړي، ارتباطات کېدلی شي تخریش کی او خراب کی، ارتباطات له واقعي دنیا نه مجازي ته ډیر کی، او په ټولنیز لحاظ باندې اعتبار او اعتماد ته د اشخاصو ضرر ورسوي، هویتونو ته ضرر ورسوي. دا بیلابیل ضرورونه دي چې هم ځان ته دلودل شي، هم کورنۍ ته، هم په ټوله ټولنه کې. ولې په هر حال مونږ په دې خاطر چې لږ ضعیفه ټولنه یو، د ټلیفون او د کمپیوټر او د تورته نور ټکنالوژیکي وسایلو په استفاده باندې اغمره بلد نه یو، اغمره فرهنګي ورسره نه یو بلد، چې مونږ ته ضرورونه کم وي او ګټه راته ډیر.
رسوم دې موضوع ته چې د کوم روشونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکولای شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سمه ګټه پورته کړو.
د ټلیفون په اړه باندې په اوسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه وایم دا خبره د کولو ده چې کیدلی شي په شخصي لحاظ باندې حل شي دا مشکل، کې اجتماعي هم حل نشي. یعنی هر یو کس په خپل پیل کې د خپل ځان لپاره قواعد جوړ کړي، اصول جوړ کړي چې زه ټلیفون نه څه وخت کې څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم. مونږ یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصیتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ کړو، یعنی شخصا ز خپل وشم کولای، لازم وختونو کې ټلیفون نه استفاده وکم او غیر ضروري وختونو کې ټلیفون یو وخت پرېږدم، په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند بوخت اوسم، دا کیدلی شي زمونږ لپاره ډیر خوي.
کاغلی استاد په پای کې وداسې یو پوښتنه مطرح کوم چې ستاسو ویل هغه کسان ته سړي چې ډیر زیات ټلیفون نه ګټه پورته کوي څه ویل لري؟
زما غوښتنه او پیشنهاد دا چې د خپل ټولنې لپاره، د خپل نسلونو لپاره ښه میراث په یادګار پرېږدو، نو ټلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودلی شي او باید ورته پاملرنه وشي. هماغه اساسي ضرورتونه چې موږ د ټلیفون رفع کولی شي هماغه رفع کړو. زما هیله دا ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژۍ قرباني وګرځي، د ټکنالوژۍ د کارولو ماهرین واوسي، استادان واوسي، کنټرولونکي واوسي.
ډیره مننه کوم استاد.
خبریدین کو دا مهمه نه ده چې له کوم ماډل موبایل څخه استفاده کوو، هدف دا دی چې ګټه ترې پورته کړو. په همدې هیله د دې اونۍ د کور کلی خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.